په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 2 د جولای میاشتې 24مه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو، نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې ایراني چارواکي د هلمند لسین څخه د اوبو حق ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماتیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیرې رافایلا یودیچا سره کتلي او د نجونو پر تعلیم او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. د شغلي کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلي چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه بلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې 2 کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او 8 میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې 80% کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکی دي، د سږکال د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوي پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو 4 ورځو سیلابونو په 2 ولایتونو کې ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د 1 شمې په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مرګ ژوبلې سربیره سلګونه جریبه کرنیز مځکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3.5 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمیرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړې. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 نه د کال پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمیر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بې وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته ازادي کړې دي. انتوني بلینکن د 1 شمې په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د آزادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراینی ځواکونو لخوا د نوي ځوابي بریت د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغلی بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوز وای د 4 سرتیرو په ګډون لشتل لره 9 کسان په دغه هیواد کې د وی ملکیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړ سیوی دي. پوز په ویلا مې کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي دګر کې سوي ده. پیلا مې کې راغلي چې د دې پیښې یو ماشوم ژوندۍ پاتې سوي دی. د پورت سودان هوایي دګر په سودان کې وزنۍ فعال هوایي دګر دی. په دغه هیواد کې د پوز او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وجل سی وی دی. د ایکوادور چارواکو پرون اکشن به ویلی په یو زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړه کې لشته لره 15 زندانیان وجل سی وی او 11 نور ټپین سی وی دی. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلی د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ د غشخړه د لویدی شهر ګوایاکیل په لومړی نمبر زندان کې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شپه کې سوي ده. ټپین پروختون کې تداوی کیږي. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخیته. ایرانی چارواکي د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چارواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي اخو د راپورونو لمخه د ایران د کورونی چارو وزارت په دینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنې او په کار د ګمرنې پر چارو بندیز لګولای دی. سفیر لاستنګزای او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالی شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري اژانس سره مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازي دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشټوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډي باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهده په اساس د کال 750 میلیونه متر مکعبه حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبو په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نورو شرایطو کې د اوبو کچې ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظری هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پښته امکاناتو غور کوي چې په مټې د دې خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې د ایران د اوبو، برښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظری چې له مهر نیمه دولتي اژانس سره یک شنبه غږېدلی نیوکه کړي چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي و افغانستان سختې وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوری نظام پر مال د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د اوبو د مدیریت کارپوه خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند د حقابې په اړه د خبره خشنه او خوګواښونکې لهجه کاروي او طالبان کلک ځواب نه وایي. هغه ویلي لومړی باید ایران ته اوبو د اندازهګیرۍ په اساس خوشي شي. دویم د هلمند سیند چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونو واټر پمپونه د معاهدې خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونو میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او دریم هغه نقطې معلوم شي چې په کومو کې ایران ته اوبه ورکول کیږي. که څه هم رسماً د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماتیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تیرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایرانی چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنې او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهر اژانس سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو ادارې مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر له مخې له ټولو اړوندو ادارو، کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوي چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبري مهاجرت د چي ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه وي، واقعا ستونزمند ده. د جبي ستونزه به یو وي دي وصول قواعد او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یوې افغان میرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کی او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانکزی چې په آلمان کې اوسیږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي. نن دی غو افغان کډوالو پاکله خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجه لستونځو شکایت کوي. د هه لارې مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2023 کال دی اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن د ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسیږي او نه غواړي چې نوم په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبه لستونزو رانیولې تر ډاکټر تک پورې لګړو مشکلاتو سره لاسو ګریوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځیده، او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهنی بوج وي، بعد خاطرې او وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک، نو دغه ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډېرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي. ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي، واقعا دا سخت ده. هغه کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې سي چې ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی سي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم سي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او وپوهیږي چې څنګه حلاره ورته ولټی څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللې.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله